مو دغه شاغلو ته بلنه ورکړې ده چې دا کانفرنس څارلې ده. یادې عقل په فرانسې کې د پوهنتون استاد ډاکټر احمد مهجور، د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک چې هغوی هم په فرانسې کې اوسي، او دغه راز آزاد خبریال سمی یوسف صاحب. سمی یوسف صاحب همدا شیبه په لندن کې دی، خو د کانفرنس لپاره پاریس ته تللی و او هغه ښار ته تللی و چې دا کانفرنس پکې دایر شوی و.
بله، تشکر. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. یک چند لحظه ما وقت شما رو میگیرم. شما ساروان خود زیاد آمادگی گرفتی، چی گفتنی داری؟ از کدام مهمان چی بپرسیم دیگه؟
بله، مثلا مهمان خو لکه څنګه چې مخ کی ول درې مهمان لرم.
بله،
ډاکټر صاحب اکبر وردک په فرانسه کې دی، د سیاسي چارو کارپو، دغه راس په فرانسه کې د پوهنتون استاد ډاکټر احمد مهجور.
بله،
هم یو آزاد خبریال شاغلی سمی یوسف زای.
بله، نور دیگه هم شناسن.
بله، سمی یوسف زی د کانفرنس هغه سیمې ته ورغلی و، له یو شمېر کسانو سره خبرې هم کړي دي. خو لومړی به ورسو ډاکټر صاحب اکبر وردک، چې هغوی په فرانسه کې دا کانفرنس په یو نوی شکل سره څارلی دی. وردک صاحب، ستاسو نظر د دې کانفرنس په باره کې څه دی؟ دا څنګه یو پرمختګ بولئ او کنه فکر کوئ چې لکه پخوا چې هم دغه سې د سولې هڅې شوي دي او هیڅ نتیجه یې نه درلوده، دا هم داسې یوه بې نتیجې هڅه وه؟
په لومړي سر کې خو باید دا خبره وشي چې د دې کانفرنس په جزئیات باندې زه خبر نه یم، او داسې فکر کوم چې ډېر خلک به باندې خبر نه وي چې په کانفرنس کې څه تېر شول او کومې نتیجې ته ورسېدل. مګر که د دې خبرې نه تېر شو، هر هغه غونډه چې د افغانستان په برخه کې د سولې د راوستل دپاره کېږي یو مفید عمل ګڼل کېږي، او د هغو کانفرنسونو په زمن کې چې له څو مودې راهیسې د افغانستان په برخه کې تشکیلي دا یوه لړۍ وه او یو مخکېتګ حسابېدی شي.
دکتر صاحب احمد مهجور، استاد پوهنتون در فرانسه، استاد محترم، برداشت شما را علاقه داریم که بفهمیم شما چی گفتنید در این در مورد این کنفرانس.
در رابطه با کنفرانس پاریس، بدون شک کنفرانس یک گام مهمی به طرف امکانات ایجاد صلح در افغانستان به شمار میره. اولی که دولت فرانسه خواست به این کنفرانس یک که اعتماد بیشتر ایجاد بکنه، به خاطر که دو روز قبل از شروع کنفرانس اینا اعلام کردن که نیروهای رزمی خود از افغانستان بیرون کردن و پایان عملیات جنگی را توسط قوای فرانسه در خاک افغانستان اعلان کردن. یک نقطه مهم بود. دوم، مسئله ای که تا جایی که ما معلومات دارم ایست که با وجود از ای که هر طرف روی موضوع خود و موقف خود در کنفرانس تأکید کرده و اصرار کرده، با وجود از آن در همچون کنفرانس ها که مقدمات کنفرانس های بعدی خواهد بود، یک چیز نرمال و عادی به شمار میره و یک خودش در ذات خودش یک موفقیت است که طرف های مختلف در یک جا جمع میشه و تبادل نظر میکنه، و این خود تبادل نظرات زمینی یک اجندای اجلاس مهمتر و رسمی را در آینده فراهم خواهد کرد.
یوسف زای صاحب، تاسی دی کنفرانس سیمی تطلیلی وی او فکر کوم چې لجنو دی کنفرانس لجنو برخوالو سره به مهم کتلی وی، دی کنفرانس په ارتباط دوی نظر څو؟
سره دې چې دغه سیمه کې چې دی کنفرانس جوړ کړی وو، هغلته د میډیا خلکو ته یا خبرنگارانو ته د تګ زمینه مساعده نه وه. خو یو شمېر کسانو سره چې مونږ خبرې وکړې، هغوی په کانفرنس کې دننه وو، هغوی ویل چې کانفرنس فضا ډېره ښه وه. یعنې په ډېرو ځینو کې داسې وخت راغلی دی چې د جنرال دوستم نماینده د طالبان نماینده سره په شیبو شیبو په میز ناست وو یا په ولاړې خبرې کړې دي سره. په عین حال کې د احمد شاه مسعود د ورور د طالبانو له نمایندګانو سره خندام کړی دا خبرې هم کړی دي، شنه چاوینه هم خوړلې دي. نو زما په خیال یو ډېر غونډه په ښه فضا کې شوې ده، او خو دا چې دوی ډېر زیات عمیق په دغه مسایلو باندې لا نه دي غږېدلي، برحال دا یو ابتدا وه. او زما په خیال دوی ټولو دا ویلې چې د دې کانفرنس ټول نه غوره پوینټ دا و چې په دې کې د افغانستان د هر ګوند، د هر تنظیم، د هرې عقیدې وګړي راغلي وو، نمایندګان راغلي وو، او دوی په یو میز ناست وو د څو ورځو دپاره یو بل سره لیدل کتل کول. خو البته دا یو ابتدا ویل کېدلی شي یو ښه آغاز و او ویل کېږي چې په دغه خبرو کې د طالبانو چې کوم نمایندګان وو هغوی ډېر محتاط وو هغوی چې کله خبرې وکړي هغه یې هم چې کوم بیان مطبوعاتو ته ورکړی د پرون عینې خبرې دوی په کانفرنس کې هم کړي دي او داسې ښکارېده چې دوی یو ایجنډا خاص نه لرله ځان سره هغه بیان چې دوی اسلامي حکومت غواړي البته یو څو که دا بیان ته وګورو چې اوس طالبانو په دې کانفرنس کې ورکړل هغوی کې هم په لومړي ځل باندې دوی یعنی یو اساسي قانون خبره کوي تر دې وړاندې دوی همیشه وایي چې موږ یو اسلامي قانون لرو او بل شاید ضرورت به نه وي ورته په عین حال کې دوی ویل چې انتخابات پخوا دوی یو ډول د انتخاباتو باندې د دوی عقیده نه وه اوس داسې ښکاري چې دوی وایي انتخابات دې وشي خو شفاف دې وشي د 2014 انتخابات 2014 کې که په افغانستان کې انتخابات کېږي د هغوی په شفافیت باندې دوی اعتراض لري یعنی یو ډول هغه طالبانو هغه پخواني موقفونه چې ډېر سخت دریځې وو د هیچا سره مذاکراتو ته نه کېنستلو اوس داسې ښکاري چې سره د دې چې جنرال دوستم په طالبانو کې داسې یو شخصیت ده چې ډېر زیات دوی ترېنه په اصطلاح کرکه لري خو د هغوی سره هم دوی په مذاکراتو کېنستل یو میز باندې کېنستل دا چې طالبان دا خبره کوي چې موږ خپل موقف څرګندولو دپاره تللي وو زما په خیال څنګه دا د خبرو هغه ابتدا ده یعنی کېدای شي یو شمېر طالب جنګیالي چې هغه په افغانستان کې دننه په جګړو بوخت وي هغوی په سمدستي ډول په ذهني ډول دا ډول مذاکراتو ته تیار نه وي نو له دې امله د طالبانو چې کومه هغه سیاسي څانګه ده هغوی هم ډېر په احتیاط قدم اخلي هغوی که دې مذاکراتو ته راتللو د کانفرنس ته راتللو خو معنا یې دا ده چې دوی چې څومره مخالفین دي هغوی سره په یو میز باندې کېنستلو او خپل خبره هغوی سره وکړه بلکې
که اگر مردم افغانستان نفهمه که سر چی چیزا صحبت میشه حالا عمومی کلگی میگن سال خوب است نه اما بله. چه قسمی سال او را نمیگن تا دیروز تروریست گفت زده میرفتی حالا میخوایی سر میز مذاکره بر چی چی سبب شد یعنی یا کمزور استی چی گپ است تا چی هست مردم میفهمن که سر چی گپ میزنن یعنی در پاریس میشنن سر سرنوشت از نا سر آینده از نا چه قسم بسلا صحبت خوب میشه یا تجارت میشه چی میشه یوسف سیجن
یعنی سابق هم عینی سری یک دیگه به اعتماد نداشتن و هیچ حاضر نبودن که امرای یک دیگه در یک مذاکره بیا یا در یک میز مذاکره بیا حالی تا یک حدی آمدن که امرای یک دیگه در یک سمینار شرکت کردن در یک کنفرانس شرکت کردن یک یعنی یه بیشتر مسائلی عادی نیستن یعنی یک دیگر امرایشان 20 سال جنگ کده یک دیگر هزاران نفرها را کشتن علی که در یک میز مذاکره می شدن شاید این وقت پیش از وقت باشه که جنگای مذاکرات معلوم شوه یا چی خواه سر چی چیزا باید بحث شوه ما فکر میکنیم در آینده ممکن موقع خود بی باشه که به مسائل دیگه بحث شوه مثلا جنگبندی مثلا تبادلهی اسیران شاید از دو طرف در آینده در موقعشان نرمش به وجود بیاید
تشکر. خب به نظر استاد مهجورم در مورد بگیریم که تا چی حد مسائل واضح است یعنی
ما در رابطه با این همچو کنفرانس ها یا نشست ها بگوییم که از طرف از این بنیاد مطالعات استراتژیک فرانسه صورت گرفته اصولا این بنیاد خودشان ابتکار عمل ندارن در فرانسه ما با شناخت که بنیاد در سال 1992 توسط یکی از وزرای دوران آقای فرانسوا میتران تأسیس شد که وزیر داخله بود که بعدا وزیر دفاع شد اونایی را تأسیس کردن بعدا و رئیس فعلی این نهادم به نام امیل گرانت است که چند فرانسه را در ناتو و شورای اروپا تمثیل کرده اولی نقطه را بایم بایم دومی که موضوع داییست که در اینجا که خود از این نهاد همیشه از طرف وزارت داخلی فرانسه وزارت خارجه یا وزارت دفاع یا ناتو حتی شورای سازمان ملل متحد و شورای اروپا اینا برنامه را اونا طرح میکنن به اینا میگن که شما هم که کنفرانس و نشست را انجام بتین بعد از اون نتایج و گزارش را به ما تهیه بکنیم که تا در ساختن پالیسی و یا سیاست جدید در قبال یک قضیه یک موضوع ما تصمیم بگیریم
بله
اصل موضوع اینجاست و نقطه دوم در مورد شفافیت اینا هیچ وقتی تو این مرکز مطالعات نمیگه کدام مرجع اینا را مرجع تقاضا کننده این نشست بوده مگر مطلقا ثابت است که ابتکار عمل از خود از یا نیست نقطه دیگری که شما یاد کردین در مورد مسئله ترکیه با کردها، اوجم اصولا به می خاطرم به اساس همو معیارهای نشست در ریزی شده. ببینه از طرف دولت افغانستان را جناح اپوزیسیون سیاسی در کابل یا طالبا و حزب اسلامی اینا تقریبا به یک شکل یک برابر در یک کنفرانس تمثیل شدند. و در وقتی که دولت ترکیه خواست قانون اساسی را تغییر بده، کردها ایرادات داشتن در مورد قانون اساسی ترکیه، اوجم دولت ترکیه تعداد مساوی دولت حاکم و حزب حاکم که تقریبا بیش از 70% آرا و دولت ترکیه را با خود داره، حزب حاکم عدالت، و از کردان به مو اساس به مو اندازه در رو کمیسیون اعضا معرفی شد.
دکتر صاحب بردک لکه سنگه چه یوسفزی صاحب برته اشاره بکره، طالبان و دخپل استاز و ده سرگندون و ده یاد وینا متن خپور کرده، دوی وی چه یو پرمختک چه دوی پا خبرو کلی دلکیجه یا تغییر چی دوی پا خبرو که دلکیجه، او شاغل یوسفزی مرتی اشاره وقت آخه دی ده اساسی قانون پر ارتباطه مخی لکه سنگه چی شاغل یوسفزی بل دوی بل چی دموش اساسی قانون قرآن ده یا اساسی قانون نمانو، لیکن دستی مالی میشه لکه دوی چی پا اوسانی اساسی قانون که ده زین و تعدیلات و تغییرات و غشتون کی دوی پا دی اخپلو سرگندوانو که وای پا اوسانی نره که هر واکمن یا حکومتی نظام ده خپلو کورنه و بحرانه چارو ده تنظیم او سمون لپاره یا بش پر او څرګند قانون ته ضرورت لري ترڅو د ولس لپاره د مترقی او سوکاله ژوند لار هوار شي. د قانون په چوکاټ کې هر کس خپل دنده په سمه توګه وپیژني. اساسي قانون د هر هیواد لپاره مبرم ضرورت دی، ځکه چې له هغه پرته د ولس او هیواد د پرمختګ چاري لګنو ستونزو او ګډوډیو سره مخامخ کیږي. دا چې دوی دا منل لري چې افغانستان اساسي قانون ته ضرورت لري، فکر نه کوي چې دا هم د دوی په دریس کې د یو تغییر نه خره؟
دغه راپور ما مخکتم پروت دی، زه په دې خبره کې رښتیا ماته هم لږ ډېر امیدواري پیدا کېږي که چېرته دوی په دې خبرو کې رښتیا هم صادق اوسي. مګر زما په نظر په دې خبرو اترو کې یو بل شي ته هم اشاره شوی چې ما په نظر کې دا نور عناصرونه مهمه موضوع ګڼل کېږي، او هغه دا ده چې دوی وایي چې په حکومت کې د سیاسي قدرت توازن باید منصر راشي. دما تعبیر د دې خبرې نه داده چې روس پر طالبان یوازې او یوازې د خپل ځان لپاره د قدرت غوښتونکي او اوس نه تازه شوي دي، چې د افغانستان نور ګروپونه د افغانستان نور وګړي هم په دې قدرت کې موجود وي، مګر باید توازن پکې موجود وي. نو زه فکر کوم چې د طالبان دا موقف د پاکستان باندې په واضح ډول باندې نرم شوی دی او د سولې لپاره د آمادګۍ نښې نښانې پکې ښکاري.
یوسفزی صاحب، د طالبانو په څرګندونو کې د سولې په برخه کې شک څرګند شوی دی. دوی په د خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دوی د ناتو، امریکا او د افغانستان د حکومت د سولې په هلو ځلو باندې شک لري. څه فکر کوي چې دا ډول کنفرانسونه به د دوی دا شک تر څه حده پورې کم کړي؟
طالبان د سولې لپاره چې کوم خبرې شروع شوې دي، از ما بخیل طالبان نه بلکې د افغان دولت له طرفه شروع شوی دی. بغو باندې ډېر شمېر افغانان هم شک کوي د سولې شورا په نوم باندې چې څو کالونو نه کوم یو کمیسیون جوړ شوی ده یا خورا زیات باندې پیسې مصرفېږي، خو د هغه په راس کې داسې اشخاص دي چې هغه یو طرف د قضیې دي، نه دا چې یو بې طرف اشخاص دي، نه داسې چې قومي مشران دي یا علما دي. نو زما په خیال هغې حده پورې خو طالبان هم په شک کې دي، ځکه چې افغان دولت هم یو واضحه پالیسي نه لري. له دې امله طالبان هم نه پوهېدو چې دوی د خبرو لپاره چا سره کښېني. لومړی طالبانو دا فکر وکړو چې امریکا چونکې یو زبر ځواک ته په افغانستان کې قدرت لري، او دوی د هغو سره خبرو اترو ته په قطر کې کښېناستل. خو وروسته بیا څرګنده شوله چې طالبان هم په دې پوه شو چې دا مسلې حل یوازې امریکا نه ده، په افغانستان کې چې کوم ترکیب ده، د حکومت کوم ترکیب ده، کوم اقوام دي، کوم تنظیمونه دي، جهادي تنظیمونه دي، هر څوک چې دي، تر څو پورې چې هر یو په دغه آئندې دپاره موافق نه وي، تر هغې پورې هغه امن نشي راتللی. ممکن طالبانو داسې فکر کړی وو چې شاید که موږ امریکایانو سره یو جوړې ته ورسېږو، نو موږ به هم یعنې د پخواني شمالي ائتلاف غوندې یو ځل بیا په کابل قابض شو یا به ورسېږو کابل ته. زما په خیال اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې اوس نه افغانستان چې د هغه پخوانی افغانستان نه ده چې په 1996 کې دوی په کابل کې اوربانه قبضه کړې وه. اوس افغانستان که هر څه دا پرمختګ شوی ده، یو قانون لري، یو پارلمان لري، یو نړیواله ټولنه ورسره ده، او نړیواله ټولنه هم ممکن بیرته هماغه حالت ته پری نه دي. زما په خیال طالبان دا خبرې خو به کوي چې شک به دوی ته ممکن څرګندېږي چې یا ناټو یا امریکا په دې کې شک لري. خو زما په خیال طالبان هم اوس په دې پوه شوي دي چې دوی دا جګړه خو اوږدولی شي تر کلونو کلونو پورې، خو فکر نه کوي چې دوی د په کابل باندې بیا قبضه وکړي. او زما په خیال په سیمه کې چې کوم د دوی ملاتړي دي یا د دوی همدردان دي، هغوی هم په دې پوه شوي دي که په افغانستان کې دا جګړه اوږدېږي، د دې جګړې هغه څه چې دی شاید یو ډول د خپلو ستراتیژیکو ګټو دپاره ګڼل، اوس د هغوی نه دا اوښتي دي، هغوی ملکونو دپاره خطرات رامنځته کوي. نو زما په خیال په مجموع کې اوس داسې ښکاري چې پاکستان هم غواړي چې طالبان په شکل د نمایندګانو د یو قوم یا پښتنو رامنځته شي او د 1902 والا ترکیب شي، یعنی شمالي اتحاد په مقابله پښتون طالبان، د دوی ترمنځ یو جوړ جاړي وشي. په داسې صورت کې بیا داسې ښکاري چې ولسمشر کرزي صاحب ته کوم ډېر زیات چانس نه پاتې کیږي، او له دې امله کوښښ دا روان ده چې 2013 کال ډېر مهم کال ده، په دې کې دا پریکړه وشي چې آیا د آینده د افغانستان لای عمل به سوي، تر څو مخکې د دې نه چې ولسمشر کرزي د راتلونکي دپاره کوم یو چا باندې لاس کېږدي د انتخاباتو دپاره، دوی غواړي د هغې نه مخکې دا مسایل د افغانستان واضح کړي خپل ځان ته.
مهجور صاحب دې ځواب
ورته.
بله، ما یادداشت کردم. در یه شکی نیست که شرکت طالبا در نشست پاریس برشان یک موفقیت سیاسی است و ایر خواسته جامعه بین المللی و سایر اندرکاران قضیه سیاسی افغانستان ایر خواهان عزیز که طالبا از یک جریان نظامی و یک پروسی سیاسی داخل شوه و به عنوان یک قوه سیاسی در زندگی سیاسی افغانستان مطرح شوه و در چارچوب یک دولت و قانون و قانون اساسی فعالیت سیاسی بکنن. و دولت افغانستان چرا تعداد افراد که از دولت افغانستان در این نشست شرکت کرده و تعدادشان کم است، برای یک نشست که مقدمات پروسی صلح را آماده بکنه یا یک اجنده را درست کنه، این به اساس معیارهای نشست ها و معقول به نظر میرسه. اگر یک طرف قبل از پیش قضاوتی داشته باشه، پیش شرطایی که باید من 10 نفر باشم تو 2 نفر، این به نتیجه نمیرسه. اولی دومی که یک گفتگوهای مقدماتی است. در رابطه با مسئله از این که دولت فرانسه چطور گروه طالبان یا گروه توریستی میشناسه، گروه سیاسی، در گروه های سیاسی و حتی خشونتبار یا بنیادگرا یا هر نامی را که بگوییم گروه های مسلح، همیشه در دنیا اگر ببینید حتی در فلسطین یک جنای سیاسی دارن، یک جنای نظامی، و این را خواستن جامعه بین المللی در چند سال اخیر که طالبا یک بخش سیاسی باید داشته باشن که باید طرف مذاکره قرار بگیرن و بخش نظامی دیگه، و این دو بخش جدا با موازی یک دیگر میشه کار صورت بگیره. به این شکلی نیست با کسی که در افغانستان عملیات میکنه بر علیه دولت افغانستان، بر علیه نیروهای خارجی در افغانستان یا سازمان ملل، دولت فرانسه او را گروه تروریستی تلقی میکنه، مگر کسی را اینجا آمده در مذاکره در نشست پاری شرکت میکنه. البته شما خبر دارین که یکی از اعضای طالبان در لیست سیاه سازمان ملل بود و شورای امنیت سازمان ملل قبل از آمدن اونا در پاریس تحصیلات را ایجاد کرد و اعلامیه صادر کرد شورای امنیت که اونا میتونن در مذاکرات، گفتگوها، سفرهای داشته باشن یا در جا به جای دیگه برن.
یوسف زای صاحب، دا چه طالبان حاضر شول چه رسمن اعلان وکی چه یوی غوندی تا پا آقا غونده که چه ده افغانستان دی حکومت است از این برخولری، ده طالبان و پخوانی دشمنان هم پا که برخولری پا دی که گردون وکی، چه فکر که پا دی بسله که دی پاکستان رول باید توم روی؟
از ما بخیال پا دی که هیچ شک نشتا چه تا پاکستان دغه کانفرنس نه حمایت هم کړی ده او ډېر په دقت یې څاریم او ډېر زیات ترېنه په ډار کې هم نه دي. په دې کې شک نشته چې اوس د هر ورځې په تېرېدو چې 2014 کال رانږدې کېږي، افغان دولت، امریکا، ناتو، فرانسه دا ټول یو ډول تر فشار لاندې دي. دوی غواړي چې افغانستان کې یو جوړجاړی رامنځته کړي. دا چې دوی د دغه جوړجاړي لپاره څومره پاخه بنیادونه ږدي دا لا ډېر د وخت نه وړاندې ده، او ممکن یو شمېر افغانان د دې نه یریږي چې یو ځل بیا داسې یو حالات رامنځته نه شي چې په 1992 کال کې د نجیب د سقوط نه وروسته په پېښور کې مجاهدونو ګوندونه سره خپل منځو کې کېناستو، د دوو میاشتو شپږو میاشتو په صدارت باندې سره رضا شول چې کابل ته په رسېدو هغوی په جګړو واوښتلو. داسې ښکاري چې پاکستان هم یو ډول راضي شوی ده، او داسې ښکاري چې پاکستان چې کوم په افغانستان کې هغه د لاسوهنو یا د دلچسپو یا د ملي ګټو چې کوم هغه اندازه وه، هغه یې یو ډول راکمه کړې ده. هغوی اوس ته فکر کوي چې افغانستان کې نور هم حالات خرابېږي او دلته د جګړې دوام کوي او نړیواله ټولنه وځي، نو په هغه صورت کې ممکن د پاکستان باندې د دې نه هم زیات خراب اثرات وي. تاسو پوهیږئ چې طالبان یو ډول پاکستان ته اوس دا ویلی شي چې تاسو له مددونو نه یا امکاناتو نه مننه، یا خو تاسو باید موږ پرېږدئ چې یو مناسب جوړو کو، او ممکن تاسو لپاره په افغانستان کې آئنده لپاره تاسو ګټو ته خطرات نه وي، خو که تاسو له حد نه زیات په طالبان باندې فشار واچوئ تر څو خپلې ګټې خوندي کړئ. زما په خیال اوس طالبانو هم یو ډول پاکستان ته دا پیغام وړاندې کړی دی چې اوس موږ هغه طالبان نه یو چې په 2001 کال کې چې کله موږ سقوط ته نږدې کېدلو په پاکستان کې یوازې څو مذهبي ګوندونو یو شمېر سیاسي ګوندونو د دوی مرسته کوله. دوی اوس هم په افغانستان کې دغه مذهبي ګوندونه د دوی مرسته پاکستان کې د دوی مرسته کوي. په عین حال کې یو ډېر قوي طالبان تحریک پاکستان په پاکستان کې موجود ده، او طالبان پرې نه ښودل شي یو مناسب جوړې ته پاکستان باندې زیات فشار واچوي، نو پاکستان سره د تعلق شلولو په صورت کې طالبانو مشر ملا محمد عمر یو څو بیانونه د پاکستان تاریخ طالبان لپاره یو ستر غنیمت ثابتېدلی شي. نو زما په خیال پاکستان اوس هم یو ډول کوشش کوي چې د افغانستان کې د ټولو پخوانی جهادي ګوندونو ترمنځ تعلقات بهتره کړي. تاسو پوهیږئ چې دا وخت پاکستان سفیر په پاکستان کې تر ټولو زیات شمالي اتحاد له مشرانو سره په رابطه کې وي، هغوی سره میټینګونه کوي، حتی په هفته کې کینی او پاتېږي.
یوسفزی صاحب، ستاسو له دې خبرو له مخکنیو خبرو هم داسې معلومیږي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان په حکومت کې ټکنوکراتان نه وي، بلکې د جنگي ډلې په واک کې برخه ولري، که هغه د پخوانی شمال ائتلاف دي یا طالبان دي، خو هغه خلک چې له غرب راغلي دي یا تعلیم یافته دي یا متخصص دي، دغه خلک نه وي. نو که فکر کوي که په داسې یو حکومت پاکستان په افغانستان کې غواړي، فکر کوي چې هغه به په سیمه کې ثبات وساتلی شي، خصوصا په افغانستان کې، او هغوی به وکړی شي چې ترهګر یا تروریست ډلې کنټرول کړي چې پاکستان ته نه وړي یا په افغانستان کې ځالې نه جوړوي.
دا به بیا هم زما په خیال د پاکستان په نیت باندې نیت پورې تړلې ده. آیا هغوی دغه ډول یو موقع د دې لپاره رامنځته کوي چې افغانستان د همیشه لپاره د امن لپاره طرف ته ولاړ شي، که یا دوی دا غواړي چې تر څو په دې کې شک نشته چې امریکا موجودګي او د غربي نړۍ موجودګي پاکستان او د سیمې یو شمېر نور هیوادونو لپاره په افغانستان کې د ملل نه ده، د دې بروسته یعنی نیت نه څرګندېږي چې آیا دوی دا د دې لپاره کوي چې آینده لپاره افغانستان آباد شي، که نه افغانستان یو بلې د تباهي طرف ته ولاړ شي، او داسې تباهي طرف ته ولاړ شي چې بیا به نړیوالې ټولنې چې کوم اوس کردار ده په افغانستان کې هغه به د دې نه هم کمزوره شي، یا به له منځه ولاړ شي، افغانستان به خدای نخواسته په یو داسې هېواد وګرځي چې بیا به لکه د 1992 کلونو د همیشه لپاره نړیوالې ټولنې له مخې لري پاتې شي. دا به زما په خیال اوسه پورې به ډېر وړاندې چې ووایو چې آیا پاکستان دغه اقدام د افغانستان د آینده د مستقبل لپاره کوي، که نه یو چال په ډول باندې چې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د پښو سپکولو موقع برابر کړي تر څو دوی بیا یو ډول په افغانستان کې خپل نفوذ مخته راوړي. دا چې دوی د مجاهدینو نه شاید د پخواني مجاهدینو نه زیاته مرسته کوي، د دې وجه دا ده چې افغانستان کې متاسفانه د پاکستان چې کوم دوستان دي هغه اشخاص دي چې هغوی پخواني جهادي تنظیمونه دي، او د افغانستان له هغه سیاسي کړیو سره د پاکستان تعلق ډېر کمزور دی. نو دوی طبعا کوشش کوي چې دا ډول اشخاص په افغانستان کې مطرح وي تر څو د دوی چې کوم ایجنډا وي د هغه په افغانستان کې په اسانۍ سره تکمیل ته ورسیږي.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. بردک ستاسو په نظر د دغو خبرو لپاره فرانسه ولې انتخاب شوه؟ دا د تصادف له مخې وه؟
زما نظر خلاصه دې وختو کې چې د افغانستان د بهرنیو قواو وتل مطرح دي، هر هیواد کوشش کوي او هڅه کوي چې په دې برخه کې یو رول ولوبوي. مختصرګنده ده چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مذاکرې د آلمان د دولت په منځګړیتوب ممکنې شوي دي، په جاپان کې داسې غونډې شوي، په انقره کې. زه فکر کوم چې فرانسې دولت نه غوښتل چې په دې مسابقه کې پاتې شي، او لکه څنګه چې ډاکټر مجرمه اشاره ورته وکړه، دبلملي څېړنو ستراتیژیکو څېړنو د مرکز ته دا مشوره ورکړه چې دا ډول غونډه دایره کړو. او شخصي صدر محمد خان پوښتنې ته ځواب سرات باندې وایم چې دا ډېره وړه خبره ده چې دا غونډې په اول کې په کوم ځای کې دایري ښایي چې داسې ورځې راورسېږي چې غونډې په افغانستان کې دننه وشي. که چېرته دې مذاکرات تاریخ ته وګورو، همیشه دا غونډې په خارج کې هم شوي دي. وګورئ د ویتنام د سولې په برخه کې چې د امریکایانو او د ویتنامیانو په منځ کې خبرې کېدي، په پاریس کې کېدي، نو دا یو مهمه خبره نه ده. او دا چې مطبوعات ولې دا خبرې نه څرګندوي، زما په خیال همدترین نظر یې علت ښایي چې دا وي چې دا خبرې ډېرې ابتدایي وې، او د غونډې دایرونکي په دې خبره باندې ډارېدل که چېرته دا خبرې تاوتریخوالي ته ووځي، هسې نه شي دا فضا خرابه شي، او د دې خرابې فضا د هغه نه حال او حالت نه باید د افغانستان خلک نړیوال خبر نه شي، نو له دې خاطره د مطبوعاتو ورتګ ورته محدود کړی وو.
مننه. سلامت اوسئ یوسف زی صاحب. یو پوښتنه له تاسو څخه، طالبانو ویلي دي همدې غونډې کې چې د ښځو د حقونو او رول په اړه د دوی تګلاره واضح ده، او د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو ټولو هغو حقونو ته ځان ژمن بولي چې د اسلام مبارک دین ورکړي دي. ښځه په د دوی په وینا په اسلام کې د خاوند د اختیار حق لري، د ملکیت حق لري، د میراث حق لري، د علم او کار حق لري. علم او کار یې هم یاد کړی دی، او هغه هم په ټولنه کې د کار حق. څه فکر کوي چې وقن طالبانو د ښځو په برخه کې خپل دریز بدل کړی دی، او کنه لکه څنګه چې دوی په مخکې اعلان کړی و چې دوی غواړي چې نړیوالې ټولنې ته خپل دریزونه اعلان کړي، او نړیوالو ټولنې ته د ځان په باب معلومات ورکړي، او غواړي چې په دې شکل سره نړیوالو نظر د ځان په وړاندې تغییر کړي؟
زما په خیال طالبانو پخوا هم دا ډول بیانونه خو ورکول چې دوی د ښځو حقوقو ته، د ښځو تعلیم ته، د یو اسلامي چوکاټ د لاندې، د پردې د لاندې هغوی ته حاضر دي. خدای دا وی چې د دوی د دولت په وخت کې دومره امکانات نه وو چې دغه امکانات برابر شي. البته زما په خیال د طالبانو په منځ کې هم په یو شمېر سیمو کې مطلقا د نارینه وو مکتب، د جنکو مکتب تسوک نه ځي یا نه پرېښودل کېږي. خو په عین حال کې په یو شمېر سیمو کې که وګورو، هلته د طالبانو دا په وس او توان پرده چې دغه مکاتب مخه ونیسي، خو هغوی ځینو کې نه نیسي. مطلب په دې ورستوي کې ما یو ویډیو کتله د طالبانو یو قومندانان په کونړ کې راځي او یو مکتب نه لیدنه کوي، او هغلته ګوري چې څوک مکتب ته نه دی راغلی. هغوی استادانو ته تنبیه ورکوي چې تاسو باید سکول ته راسئ او د ماشومانو ته درس وایي. خو په عین حال کې په هلمند او نورو سیمو کې مکتبونو ته اور اچول کېږي. نو طالبانو دننه په مختلفو سیمو کې، طالبان چې دی هغوی مختلف نظر لري. یو شمېر طالبان شاید دومره سخت دریځ نه وي د ښځو په مسایلو کې، او د بل سیمې ډېر زیات سخت دریځ وي. خو په مجموع کې اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې ښځه د افغان ټولنې د نړیوالې جامع یو ډېر مهم جز ده، او باید دوی یو حده پورې په دې وتوانېږي چې هغه څه چې دوی غواړي، یعنی نړیوال ټولنه دوی نه غوښتنه کوي چې تاسو وایي چې د علم اجازه شته نو راځي سره کینو چې څه ډول علم وکړي. متاسفانه طالبانو په پخواني وخت کې د دوی چې کوم هغه ډېر عمده مشران او علما وو، هغوی مطلقا یو ډول د زنانو دپاره د عصري علومو زده کول یو ډول ناروا ګڼلو. خو یو شمېر کسانو یا دا روا ګڼلو، خو هغوی دومره واک نه لرلو چې په هغه کسانو باندې چې د دوی خلاف یې وو هغو باندې فشار راولي، هغوی تر تاثیر لاندې راولي. زما په خیال طالبان ورو ورو به داسې اقدامات کوي چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دوی یو ډول د سیاسي پروسس طرف ته روان دي یا هغه مطالعه کړی وو او دوی دا وایي چې د افغانستان موجوده اساسي قانون کې 95% سره دوی اختلاف نه لري. یو څو نور مسایل دي.
ډیره زیاته مننه استاد. مسایل افغانستان که از نظر مگذرانی میبینیم که مثلا ظاهر خان پادشاه مرحوم ما شما را گرفتن زدن از بین بردن، حال میبینیم در پارلمان طرفدارایشان ششتن، بعد از او داود خان را زدن از بین بردن، حال طرفدارایش و در پارلمان شده، بعد از او پرچمی و خلقی و گپ هم یکی دیگر، حال کلشان آمدن در یک میز مذاکره شدن، نه جنگ است نه دیگه است. خیلی یک قسم اینا آدم یعنی مردم از تای دل مردم اگر آدم گپ بزنه مردم چه سوال میکنه؟ خیلی او برادر ما را چرا خازار دادین؟ چرا میلیون ها نفر در کشتن دادین؟ حال ایام دوران طالبان مالی هم زده میرن و مردم فدا کرده میرن کشته میرن، حال باز یا به اندسر یک قسم ریشخندی کت مردم نیست؟ امی ذهن مرد یک قسم محجور سیب یک ذره مخشوش میسازه.
ما خب به این نظر هستم که زمان ایدولوژی ها پایان رسیده.
بله.
دیگه ایدولوژی مستقیت خود در یک جامعه دست داده.
بله.
او با مخاطر هم هست که ما میبینیم چی از خلقی، پرچمی یا جنای طالبا یا کسایش که در کابل هستند یا چیزای جریانات احزاب گروه های سیاسی اسلامی که پیرو خط اخوان المسلمین بودن، اینا بودن، همگیشان او اصول معیارهایی که حتی ادعا میکردن او را از دست دادن. که به او اصلا باور ندارن و همه در فکر منافع مادی فردی و بهترش بگم فردی خود است پیش از اینکه حتی گروهی هم باشه. بمو اساس ما مشکل در اینجا احساس میکنیم که در افغانستان متاسفانه که دیگه اصول و معیارهای باقی نمانده که در او یک کس استناد کنه یا از این که روی از او استدلال بکنن که بگه ما از دیگر پاکتر هستیم یا برتر هستیم یا خوبتر هستیم ولو در برنامه سیاسی و اجتماعی خود. مسئله دوم ای که در افغانستان چطور میشه یه فضای مهمترین نقطه ایست که فضای اعتماد ایجاد شود در معنی جریانات و گروه های مختلف. من 3-4 سال پیش مقاله را نشر کردم به نام نگرش بر طرح مصالحه یا شایشتی ملی در افغانستان. مهمترین نقطه بحث ما این بود در مسائل عدالت انتقالی ایست که باید تا زمانی که امی کدورت قتل، ظلم، تعدی در بین افراد جامعه از بین نره، ما نمیتونیم به مرحله ما بعد از او بریم. با مو اساس نظر ما ای بود که اگر امکانش باشه با همکاری سازمان ملل متحد در افغانستان در تمام شهرهای افغانستان یک دادگاه شکایات ظلم و تعدی ایجاد شود که افراد از او افراد مورد اتفاق همه جناها حتی باشه یا افراد باشه که در این جریاناتی دخیل نباشند، غیر جانبدارانه همی ماموریت پیش برن، فقط وظیفهشان ای باشه که هر کس حق دارد در برابر محمود هر کس است برای اقامه دعوا بکنه، چی رهبر حزب یک سیاسی را در مقابلش اقامه دعوا دارد، چی در برابر یک فرد در مورد ظلم شده، مال چپاور شده، در ناموسش تجاوز شده، این مسائل را باید ثبت شود. این دو مرحله را کار میکنه. اولی که او آدم خودش که احساس درونی آرامش میکنه که من یک کار کردم، یک مرجع رفتم گفت مرا شنید و او ثبت کرد. دو مرحله شیست که به او مسائل رسیدگی شوه و استدلال و اثبات و مدارک لازم را بر اثبات ادعای خود را بکنه، نه که هر کس بخیزه به خاطر دورزادگی یا دشمنی شخصی یا گروهی خود برای کس دیگر متهم قرار بده.
مثلا در مسئله مذاکره صلح اگر این چیزا بسلا شور بخوره، خب مذاکرات بدگه فایده نداره. یعنی از او خاطر وقتی که صلح صحبت میشه بخیر که سر از یک قلق دیوار یا یک چیز جور بکنن، بگن که گمش کن گذشته خب از ایبادش ما و شما فکر کنیم.
نه خیر، ما در چند سطح میتونیم صحبت کنیم. یکی مذاکره سیاسی است که در بین میان گروه هاست. متاسفانه طبعا در افغانستان افراد شهروندای عادی
ملت افغانستان هیچ وقت در مذاکره صلح در تاریخ افغانستان سهم نداشته و مشکل هم است که داشته باشه. دوم مسئله ای که ما تصوری ده که از صلح بیان میکنیم اصول ایدئال نیست، اصول آرمانی نیست که ما بعد از 34 سال جنگ و کشتار و ویرانی بتانیم به اصول نائل شویم. ما حداقل است که او استقرار نسبی را متاسفانه در افغانستان او نه ارزش های ملی متفقه وجود نداره، نه هویت ملی مشخص ایجاد نشده، نه ملت به عنوان یک عنصر اساسی که بتانه تمام مردم خود به او غرور افتخار خود بکنه متاسفانه چیز وجود نداره. و هر صلح که باشه صلح بسیار شکننده است، مگر او چیزی که اهمیت داره که ما از یک صفحه جنگ و صفحه آرامش و تبادل نظر و سیاسی حرکت بکنیم. این چیز بسیار مهم است که سلاح و تفنگ بانیم، از منطق و از استدلال از مبنای دیگه چیزی صحبت کنیم. اما در مورد از این که در سطح دیگه ما گفتم یک باعث نمیشه از اینکه مانع از این کار نمیشه، در صورتی که با پروسه صلح بین جریانات و جناها و اطراف درگیر و سیاسی و دولت افغانستان برام اندازیم، ما در پالویش مسئله عدالت اجتماعی را هیچ وقت فراموش نکنیم. هر وقت میتونه هر کس بر از او حق داده شوه، ولو که اگر در داخل افغانستان حیاتش تهدید است، در بیرون افغانستان ای توی یک زمینی از طرف سازمان ملل جا شوه که همه ادعا و اقامه دعوای خود کسی بکنه به عنوان یک فرد به خاطر حقوقش این را بکنه. و بسیار مردم انتقاد میکنه که فلان کس جنایتکار است، فلان کسی طور کرده، مگر تا هنوز همی حرکتی را کسی انجام نداده. اکثرا
بله در حرکت هم البته جرأت هم توب نشی که ولی
جنایتکار هستن دیگه اصلا خب برن همی حرکت یک فرد میتونه به عنوان یک فرد اگر تمام فامیلش تا باشه خودش برش دیگه چی مانده غیر از اینکه این کار را بکنه.
بله
برش فایده داره حداقل بره همی در برای کسی خامی دعوا بکنه در یک محکمه بگذاره که می آدم بر ناموس ما تجاوز کرده یا جنایت کرده یا مال ما را غصب کرده یا خانه ما را ویران.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. وردګ مخکې نظر صاحب ویل چې یو شمیر ډلې وی چې یو بل سره جنگ او په خو مثلا د خلق د دیموکراتیک ګوند غړي ولو مجاهدین ول مختلف ډلې وی چې په خپل منځ کې جنگ کوي، لیکن بو ساده په ولسی جرګه کې ټوله سره ناشتي په حکومت کې سره ټوله شریک دي، څه فکر کوي چې دغه سی یو امکان د طالبانو په برخه کې وجود نه لري؟
هیچ شک نشته چې طالبان په افغانستان کې د خلکو په یو شمېر خلکو په نظر باندې او په بدنۍ نړۍ کې مطبوعات لار نه خلکو ذهنونو کې یو بد تصویر لري، مګر موږ خپل افغانان په دا باندې پوهېږو چې افغانستان کې ډېر داسې جریانونه شته دي چې اوس لکه چې نظري صاحب مشره ورته وکړه چې پارلمان کې ناست دي او د جنایتونو کچه یې په وارو وارو یې طالبانو د جنایتونو هڅه کوه. خو د بده مرغه شرایط داسې راغلل چې یا نړیوالو قوتونو ونه غوښتل او یا یې غوښتل هم امکانات مساعد نه وو چې د سولې په بهیر کې طالبانو ته هم یوه برخه ورنه کړه او جنګ ته یې مراجعه وکړه. او زه داسې فکر کوم چې جنګ ته مراجعه یو پروګرام شوی او د ما په نظر باندې حتی د بن لادن په موجودیت او یا د سپتمبر یولسمې نېټې پیښه پورې اصلا تعلق نه لرو او له پخوا نه دا پریکړه شوې وه، دا پلان شوې وه چې په افغانستان کې په نظامي مداخله کېږي. البته دا اوږد بحث دی چې ولې دا مداخله کېده او د څه لپاره، خو په هر حال دا مداخله وشوله او د دې خاطر چې دا مداخله توجیه کړی شي داسې یو نظامي دښمن ته ضرورت وه چې د خپل خلکو ته ووایي چې موږ په افغانستان کې نظامي مداخله کړې ده. علت یې دا دی چې په دې ځای کې یو خطر موجود دی او دا خطر د طالبانو خواته د ملامتۍ ګوته وغځوله شوه، مګر د دې یولسو کالو تجربه دا وښودله چې اصلا دا د جنګ لاره یو صحیح لاره نه وه، نه د هغو اهدافو دپاره ګټوره وه چې امریکایانو د هغو په اساس باندې په افغانستان کې حمله کړې وه او نه د افغانستان د خلکو د منافع او د آرامۍ دپاره یې کوم نتیجه ورکولی شي.
مهرباني وکړئ آزادي راډیو.
السلام علیکم تروان صاحب، نظري صاحب، آزادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو، ګرانو مېلمنو ته د پکتیا ولایت د اریوب زاده ولسوالۍ نه انور صدیقي خبرې کوم.
مهرباني
صاحب.
چروان صاحب یو نظر وړاندې کوم اول خو مېلمنو ته بیا سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
دا د افغانستان مسله چې کومه په پاریس کې فرانسې کې د کوم مجلس وشو چې هغلته د طالبانو نمایندګان اسلامي نمایندګان وو یا مثال د شمالي ټولوالي وو، تاسې مخکې یادونه وکړه چې هر څومره که جنګونه تېر شي دا لوي ټپلې وي بیا په اوو میلي میکني لکه نن چې په پارلمان کې نوستي. خو زما دا نظر دی خپله د یوه افغان په صفت چې په افغانستان کې که چېرته هر یو د سولې ګام اخیستلی کېږي خلک داسې تږي دي چې د اوبو ته ضرورت لري، خو بیا ناهیلي کېږي زر ځکه چې د خبرې مجلسونه شوي دي چې دا ټول مجلسونه بې پایلې سرته رسېږي، خو خدای دا داسې نه کوي چې یوه پایله ولري. خو ښه خبره دا دی چې د افغانستان ټول تنظیمونه ډلې ټپلې قومونه ملتونه په افغانستان کې یو داسې شخص چې هغه ملي یووالي سمبول وي هغه یو داسې په احتیاط سره قدم ووهي چې هغه نه بوال په افغانستان کې ټول تنظیمونه ډلې ټپلې قومونه راټول شي هغه یو ملي سمبول وګرځي د ملک لپاره خیر ذریعه وګرځي بل ګونډیو ملکونو سره ډېر په احتیاط قدم واخلي چې هغو نه ضرر پیدا نه کړي او بل بینالمللي ټولنې سره ښه رابط ولري تر څو د افغانستان ته د درنیمو لسیزو د زخمونو او ملم پټۍ وګرځي. موږ خپله دا شخصي نظر دی افغان په صفت او مېلمنو نه نظر په غواړم تاسو توجه نه
دی. کله چې په نویمه لسیزه کې د مجاهدینو ترمنځ جنګ و هرې ډلې په ډېره بېرحمۍ سره په کابل کې له درنو وسلو کار اخیست. ویل کېږي چې مجاهدین اکثرا د اطراف خلک ول، د کلو خلک ول، او دوی یو ډول شار سره وقته درلوده. داسې یو تصور موجود چې په کابل کې خلک مزی کوي او دوی محروم ساتل شوي دي، نو هیچا یې پروا نه درلودل. ځینې خلک اوس هم دا خبره کوي، وایي چې یو شمېر ډلو، یو شمېر پخوانیو مجاهدینو یا یو شمېر نورو خلکو په دې اوسني نظام کې داسې سرمایه ټولې کړې دي. وایي که حتی طالبان سوله وکړي بیا به هم په ټولنه کې دغسې وقده وي چې ولې یوه طبقه دغسې شتمنه شوه او هغه هم په نامشروع ډول شتمنه شوه.
فکر کوي شک نشته چې جګړه خپل زخمونه پرېږدي که څه هم جوړ شي، ظاهرا خو هغه نطفه یې ترې نه پاتې کېږي. په دې معنا باندې چې که خلک ظاهرا سولې ته ورسي هغه دردونه او هغه مصیبتونه چې جنګ په جریان کې لیدلي دي هغه د دوی په ذهنیت کې پاتې کېږي. مګر پاتې شو دا خبره چې موږ ډېر مدام همېشه کوشش کړی دي چې د حوادثو د تحلیل لپاره ځینې تیوریکي تحلیلونه راوړاندې کړو، مګر زما په نظر باندې د افغانستان مجاهدین چې کوم وخت کابل ته راغلل په قدرت باندې ورسېدل په دې کې هېڅ شک نشته چې د عامو خلکو سره یې غشې اخیستلو په شکل باندې تېری یې وکړه او تجاوز یې وکړه او بې عدالتي ورسره وکړه. مګر دوی په خپل منځ کې هم یو د بل سره ډېرې سختې جګړې وکړې، یو د بل سره مخالف وو. نو زه فکر کوم چې دا یوازې په دې فرمول باندې موږ نشو توجیه کولای، نه شو راوستلی چې دوی د یو تضاد چې د ښاري خلکو او د کلي د خلکو تر منځ موجود ده هغه د دې علت شو. مګر د پخوانۍ پوښتنې په مورد کې چې د ښاغلي ډاکتر مهاجر هم مفصل علمي تشریحات ورکړل، دیموکراسي یو تمرین دی او دا تمرین داسې یو شی دی چې وخت ته ضرورت لري. داسې نه شي کېدی چې سړی د یو فرمان په واسطه باندې د یوې سیاسي ارادې په واسطه باندې دیموکراسي جوړه کړي یا دیموکراتیکه رویه په خلکو کې ایجاد کړي شي. زه فکر کوم چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې موږ ورو دې نتیجې ته رسېدلي وو او داسې نښې نښانې پیدا شوې وې چې موږ د ملت جوړولو یوه پروسه تعقیبوله. مګر د بازار برخه د سچریونات راغله چې دا پروسه یې قطع کړه. اوس چې بیا هم د سولې تمه کېدی شي په څو نژدې کلونو کې که موږ بېرته دا پروسه پیل کړو او د ملت جوړونې هڅې شروع کړو، هلې ځلې وکړو او په عین زمان کې د دې دیموکراتیک روحیې د ایجاد لپاره کار وکړو کېدی شي موږ هم یو وخت یو داسې ملت جوړ کړو چې هلته د سولې په ارزښت، د سولې په تقدس باندې باور ولرو دي او یو بل صدې احترام سره باندې وګورو.
خب استاد ماجور د 20 دقیقې اخر برنامه داخل شدیم، ازو خاطر بین به مسلې کانفرنس پاریس یک دفعه دیگه یک نظر بیاندازیم. یک سوال که بسیار زیاد ذهن را شور میته و ایست که شورای عالی صلح هم با بودجه بسیار بزرگ و مثلا نفرهای بسیار مهم اینا کارهای میکنن، حالا شورای عالی صلح در اونجا موجود است بعضی کارها میکنن، حالا در اینجا یک کانفرانس در اینجا و یک کانفرانس در اونجا کار ازوره، یعنی به اعتبار کردن واری یک چیز نمیشه یا برعکس تقویش میشه؟ یعنی چطور این در یک مجرای مثبت میتونیم مطالعه بکنیم که این کانفرانس ها با شورای عالی صلح هم کارش کمک کنه یه وقت از این که او را به اعتبار بسازه؟
به نظر ما شورای عالی صلح باید یک نهاد مستقل از دولت،
بله،
بدون مداخله رئیس جمهور و سایر مقامات عالی رتبه دولتی اگر عمل می کردن و یک پروسه صلح و آشتی ملی را به شکل درستش برنامه ریزی و تحریزی می کردن بد نبود. متاسفانه ای اعضای یک تعداد حتی در شورای صلح فکر میکنم اعضای خود دولت فعلی افغانستان حضور داره و کسایی که در اینجا کار میکنه بسیار سمبولیک و تشریفاتی اونا رو آوردن تا به مردم بگوین که در این شورا فلان یا فلان نفر است و تانوت کدام دستاورد ملموس و محسوسی که بتانه دیگرها را با این مصارف و انگفت که اینا انجام میتن دیگرها را قناعت بده وجود نداره. دوم ایست که ما نمیفهمیم از یک طرف دولت افغانستان چندگانه برخورد میکنه، از یک طرف وزارت خارجه دولت افغانستان است که در بعد مسائل سال با مذاکره با پاکستان میره و میایه، از یک طرف خود شورای عالی صلح هست که انجام میتن بعض گفتگوها و یاره، و از یک طرف وزیرا یا حتی اعضای کابینه اظهارات ضد نقیض میکنه بر علیه خود پروسی که انجام داده. دولت افغانستان تانوس قادر نشده که یک استراتژی مشخص و واضح یک پالیسی را بگوید که اینی موقف ما است در قبال مسئله صلح و با فلان گروه و اینی شرایط و اینی چارچوب استراتژیک صلح ما است و اهدافی که ما در نظر داریم اینی است.
دکتر صاحب مهجور، ده افغانستان ده شمال ده پخوانی تلوالی یا ائتلاف زین گندونه هم په ده کنفرانس که استازی لري، اوغو چه لطالبان و سرای ډیر جنگونه کړی دي، څه فکر کوئ چې هغوی حاضر دي چې له طالبانو سره سوله وشي؟ البته دې ته په پام سره چې د هغوی ځینو غړیو د پاریس له کنفرانس سره هم مخالفت کړی دی.
دوی زما په نظر د دوی هدف دا دی چې اوس د افغانستان حالت تا بدرون راغلی دی او د یو 2016 کال ډیر نږدې دی. دوی خپل منافع لپاره دیر فکر کوي که د افغانستان حالات دیر خراب شي او د دوی هغه قدرت چې اوس لري هغه د منځ ځي، دې لپاره دوی احساس کوي چې باید مذاکره وکړي او د خپل قدرت او د خپل نفوذ د حفاظت لپاره دوی د مذاکره ته اړتیا لري. او دوم دا چې خو د طالبان د دوی یو مختلف و بیانات و بنده طالبان دا اعلان کرده چی دوی دی ائتلاف پا کابل حکومت که نفوذ دیر دی او دوی دیر زیاد قدرت لری، پا دیس حالت که دوی قدرت پا دی اندازه وی پا حکومت که دوی نشکه ولی داغا حکومت سر یاوز شریک شی.
بله سب، که چرت دی شاغل سامی یوسفزی چه پا اول ساعت که خبری وکره دیوغی خبری هم پا نظر که اونیسو او دی طالبان و دی استاز و آقا خبری چه دی فرانسی پا کنفرانس که کری اغا هم پا نظر که اونیسو اوغی دی افغانستان و سنی حکومت پا وراندی نسبتن دیر تند لهجه استعمال کړی ده او په مختلفو شکلونو فرزند اقوام مسلې بیا بیا یاد کړی ده. په یو شکل سره شمال د پخوانی تلاف سره د دوستی او د پخلاینې بلنه ورکوي وغوی ته کدا هم په نظر کې ونیسو. ډاکټر صاحب اکبر وردک، تاسو تر څه حد پورې له دې نظر سره موافق یاست چې پاکستان غواړي چې د طالبانو او دغه راس د پخوانی مجاهدینو ترمنځ روغه وشي او په دې منځ کې هغه بیوروکراتان لکه د کرزي ټیم یا نور بیوروکراتان چې له لویدیځه راغلي دي یا دننه په افغانستان کې موجود ول هغوی حذف شي؟
مطلب دی افغانستان طالبان نه دی، دی پاکستان طالبان دی. دی پاکستان را بران خواهیشی دی خبریت متوجه شوی که وازا پا دی شکل بانده دوان وکلی نو خواهیشی او وقت دی ونشی که والای چی دی دی لانجین زان و باسی. اما پاتش وقت کچیر تا دی سلی سر علاق مندی هم خود دی لیوی پا دی سلی که دی کشکویش تا آخرین حد پوری اگر سرشای وقتی پالیسی چی دی افغانستان مورد که دوی ترکه دیر زیاد امتیازات لست روالی. د امتیازات د لاسته راوستل په برخه کې پاکستان البته هڅه کوي چې هر هغه څوک چې هغه ډله او هغه اشخاص چې د دوی د منافع د لاسته راوړلو لپاره خنډ کي په شکل او په بل شکل باندې باید سانینه بیرته کړو. او د پخواني مجاهدین که څه هم اوس ځینې ګروپونه یې زما په تېره د شمال پخوانۍ جبهه د پاکستان د موجوده حکومت د پالیسي سره موافقت نه ښیي، مګر په تېره کې داسې د خلکو سره د پاکستان سره همکاري لرله او یو تعداد رهبران یې اصطلاح د پاکستان سره داسې اسناد لري چې پاکستان دپاره یې کار کړی دی. نو له دې خاطر پاکستان ترجیح ورکوي چې د مستقل ملي اشخاصو تکنوکراتانو په ځای باندې داسې عناصر د افغانستان په راتلونکي نظام کې حاکمیت ته ورسوي چې بیا هم د پاکستان د منافع یو خیال وساتي او یا له آخر د دوی تحصیل پذیري دي نیول لري.
شمالي ائتلاف پاکستان دی لپاره دوی سره اړیکې نیسي که هغه امتیازونه چې هند تاسو ته ورکوي مونږ هم حاضر یو تاسو ته ورکړو، خو په دې شرط کې د پاکستان منافع په ضد په افغانستان کې نور دا کارونه باید کم شي. دی لپاره یو د دوی مذاکرات د شمالي ائتلاف سره دي.
ډیره زیاته مننه له دواړو، ډاکټر صاحب احمد مهجور او دغه راز ډاکټر صاحب اکبر وردک چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. دغه راز له شغلې سمی یوسفزي څخه مننه چې په اول سات کې ګډون وکړ.
مام تشکر میکنم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.